کابل کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. دا ازادي رادیو خبرونې له همدې شیبې پایل او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. نن دوشنبه د 1399 نویم کال د سمبلې څلورشتمه چې د 2000 کال د سپتمبر 14 سره سم ده. د دې سهارنۍ خبرې مجلې په سر کې مو په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو په لمړنۍ غونډه خبرو. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ظفر با ظاهر وړاندې کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د مؤثر استفادې لپاره نوې پریکړې نیولې دي. د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوشنبه دوه سیالۍ ترسره کیږي او د قزاقستان په سوداګریزه پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرون مظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د مؤثر استفادې لپاره یو نوی تصامیم نیولې دي. د غی شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې تړاو پرون یک شنبه د امنیتي سکتور لوړ پوړو مسولینو په خپل اونۍ زغونډه کې بحث او پریکړې وکړه. په خبر پاڼه کې د لویو لارو د امنیت او د ځواک د مؤثر استفادې څنګهوالی نه دی واضح سوی، خو ویل سوی چې نوی تصامیم د امنیتي وضعیت او ګواښونو لارزونې ورسته نیول سوی دي. د په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ننه وسلوالو مخالفو ډلو او جرمي ګروپونو په دې ورستیو کې یو ځل بیا خپل فعالیتونه ډیر کړی دي. په قطر کې د سولې له خبرو سره پرون له کندوز، بدخشان، غزنی، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه د نامنیو او جګړو راپورونه خپاره شول. په دوبی کې د افغانستان د اقتصادي ودی او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن دوشنبه هم دوام کوي. دغه دوه ورځنۍ خبري اترې پرون پیل سوي دي چې د افغانستان د اقتصاد او مالیه وزیرانو سربیره اړوندو دولتي او خصوصي مسؤلینو برخه پکې اخیستې ده. د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی مشر رحیم الله سمندر وایي د غونډې د جوړېدو اوږدمهاله هدف دا دی چې څنګه دولت او خصوصي سکتور د کورونا د اغیزو پر کمولو او له سولې وروسته اقتصادي ایلو باندې کار وکړي.
کوشش وکړي چې د سولې پروسې وروسته افغانستان اقتصادي پرمختګ، پانګونه، غو ترانزیت، اقتصاد په دې برخه کې هغه مهم مسائل، مهم ستونزې څنګه هغه راپورته شي او دغه حل لارې پیدا شي، څومره امکانات دی آینده کې، څومره سہولتونه ایجاد کېدلای شي.
نو موږ ورته وایي پر دې غونډه کې پر دې هم خبرې کیږي چې څنګه اماراتي او اماراتو کې میشت افغان پانګوال وهڅول سي چې له سولې وروسته په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوشنبه دوه سیالۍ ترسره کیږي. له غرمې مخکې کابل بازان او مسائنه کتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ځي او ماسپښین بوست او بند امیر لوبډلې سره مخامخ کیږي. په دغه لیګ کې چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې پیل سوي او حذفي پړاو ته هم رسیدلې، تر اوسه 15 لوبې ترسره سوي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې تر اوسه 4 لوبډلو، کابل بازان، مسائنه کتلانو، بند امیر او بوست ساتونکو دوهم پړاو ته لار دلې او سپینغر او دامونه هنګانو لوبډلې ل لیگ څخه بهر یا حذف سوی دي. سموږه غلا ازادي رادیو ری د قزاقستان په سوداګریزه پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرون مظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو او د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو غوښتنه وکړه. په دغه لاریون کې چې د قزاقستان د دیموکراتیک ناراجستر سوی ګوند له خوا تر سره سو، بهرنیو ته د ځمکو د پلور په برخه کې د حکومت پر سیاست هم نیوکې وسوي. لاریونوالو قزاقستان کې د چین د نفوذ د زیاتېدو خبرداري هم ورکړ. د لاریونوالو د ویناوالو د ولسمشر قاسم باقیف پر سیاستونو هم نیوکه وکړه، خو پولیسو د لاریون د ګډوډولو هیڅ ډول هڅه ونه کړه. په سوریه کې له څو میاشتنی قرنطین وروسته پرون د حکومت تر واکلاندې سیمو کې څه باندې 3 میلیونه زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ولاړل. په سوریه کې د کورونا 3500 پیښې ثبت شوي دي او کووید 19 ناروغي له 1.5 ډېر کسان مړه کړي دي. اټکل دا دی چې په سوریه کې به په کورونا د اخته شوو کسانو او له دې کبله د مړو شمیر لوړ وي، ځکه دغه هیواد په اکثرو سیمو کې د معاینې امکانات نشته. د سوریه په شخصي کلینیکونو کې د کورونا د معاینې بیه $80 ده چې دغه هیواد اکثریت وګړي یې د ورکړی واس نه لري. د سوریه دولت هر ورځ د 300 هغو کسانو وړیا معاینه کوي چې د کورونا نشي نشانې لري. او د امریکا متحده ایالاتونو په لویدیځو سواحلو کې زرګونه تنه د اور لګیدو له ویرې له کورونا وتلی دي. اکثره دغه بې ځایه سوي کسان په موقتي سرپناو کې ځای پر ځای سوي چې د کورونا ویروس د لیږد ویره یې زیاته کړې ده. د ګرمۍ له کبله د کالیفورنیا، اورېګان او واشنګټن سټیټ په ځنګلونو کې بل سوی اور تر اوسه څو تنه وژلي او لسګونه نور تلی تم دي. په دغو دریو ایالتونو کې 6300 تنه مخکې د سره سلی په سرپناو او هوټلونو کې ځای پر ځای سوي دي. داسې ویره سه چې د اورونو تر مړه کېدو پورې به 5000 نور کسان سرپنا ته اړتیا پیدا کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټې 11. جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټې 14. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټې 15. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټې 15. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 29، ټیټې 18.
د هوا حالات مولا ناجی ساپی ووریدل. وړاندې په خبرونه کې د غره پورونو نلرو. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډلو د لومړنۍ غونډې په اړه د یو غړي خوشبيني.
فضا شده او هیله لرو چې مطلوبی نتیجې ته ورسیږو. هیله ده چې موږ جګړې افغان وژنې ته د پای ټکی ورکړو.
د طالبانو له لوري د کندهار او روزګان د لوی لارې بندېدو څه پایلې لرلې؟
مرمۍ پس کوم ساته ده او دته ډاکټرانو جواب راکړی دی چې تاسو وايي بوز کندهار ته مړه دلته د یونس کولای او هغه خاغه چې موږ تاسو وینو چې لاره بنده ده.
په بیلاروس کې به مو د ولسمشر پر ضد اعتراضونو په وروستیو پرمختګونو هم خبر کړو. او د ژوند په رنګونو کې
پانتون ویلې اوس د لمانو ګورو چې کیږي خدا د سوجیم وظیفو به کړی د خواته مرقې لیږلي دي د خواستي ورقې نو تفل په خدای.
دا مجله مو تر ونیمو بجو ده. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو پرون ماښام لمړنۍ غونډه وکړه. په غونډه کې د عمومي پیلیدونکو خبرو په اجنډا، مهالويش او اړوند نورو مسایلو خبرې وسوې. دواړه لوري د پرمختګ خبرې کوي خو لا معلومه نه ده چې د مرکچی پلاوي اصلي خبرې به کومه ورځ پیلېږي. تفصیل د اسدالالدین په راپور کې.
د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې پیل شوې او نن دوشنبه به هم دوام وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تماس ډلو په لومړنۍ ناسته کې د راتلونکو لیدو کتو پر کاري اصولو او مهالویش خبرې وشوې. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړې نه ده چې د دغې ناستې پایله څه وه، خو په دوحه کې د دغو خبرو یو څارونکی فیض محمد ځلاند وایي د تماس ډلو خبرې لا نه دي وروستۍ شوې.
تماس ډله د دواړو خواو څخه د تخنیکی ستونزو د حل د غونډې د پیل او د پای په لویه کې د دواړو لوریو د مسؤلیتونو د غونډې د مدیریت په برخه کې په دې باندې بحثونه لرل. نهایي بحث د اجنډا جوړولو پای ته رسول د لا نه دي تکمیل شوي. د تماس هغه نهایي بحث لا نه ده تکمیل شوی، خو په لویه کې د دواړو خواو نه د سکرتریتونو ځان ته جلا جلا رامنځته کېدل، د وختونو ټاکل، په دغو باندې بحثونه شروع شوي دي.
د افغان دولت مرکچی پلاوی یو غړي نادر نادری ویلي چې د تماس ډلو په لومړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال ویش او نورو اړوند مسالو بحثونه او پرمختګونه وشول. نوموړي هم په دې اړه خپل ټویټ کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي. دغه خبرو ته چې نړیوالو سازمانونو او یو شمیر سیاستوالو تاریخي بللي، دا سترګې ور اوړي چې د افغانستان روانې جګړې ته به پای ورکړي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی او له همدې اړخه د تماس ډلې یو غړی مولوي عنایت الله بلیغ وایي د دواړو لوري هوډ او نیت همدا دی چې افغان وژنه ودرېږي.
فضا مطلوب است. امیدوار هستیم که به نتیجه مطلوب برسیم. امیدوار هستیم که
فضا شده او هیله لرو چه مطلوبی نتیجه تا رسیږو. هیله ده چه موږ جګړې، افغان وژنې او د نن ورځې تر ټولو لوی کړاو ته چې وینه تویدنه ده د پای ټکی ورکړو. موږ دې پای ته رسیدل یو چې دواړه خواوې انشاء الله ښه نیتونه لري
او هم انشاء الله کې نیت خوب دارن.
د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرانستون کې غونډه د شنبه په ورځ تر سره شوه او هغه مهال اټکل دا و چې نن دوشنبه به د مرکچانو مخامخ خبرې پیلېږي، خو داسې ښکاري چې عمومي خبرې ممکن بلې ورځې ته پیل شي. دغو خبرو ته هیله شته، خو ګډونوالو یې ویلي چې بحثونه به پیچلي، سخت او اوږده وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
که لیوی خو د افغانستان د سولې خبرې تودید خو بل خو د افغانستان په ولایتونو کې څه تیریږي؟ د طالبانو له لوري د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې تړل کېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره په ترینکوټ ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي، او حتی د ازادي راډیو خبریال وایي چې زیات شمېر ناروغان د همدې لارې د تړل کېدو له کبله مړه سوي هم دي. شریف الله شرافت له سیمې راپور کوي.
د اورزګان یو شمیر وسیدونکو او د دې لارې موټر چلونکو وای د لارې تړل کېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د 1940 کلن جان اغا د چ په جګړه کې ټپي شوی دی. د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دی، خو د ډيري درملنې لپاره اړتیا ده چې کندهار ته یوړل شي. خو د لارې بندش د ټپونو ورس تربلې شړوي. جانغا سر راغلی پایواز عبدالولی وای ناروغ دل ته مرګی حال پروتی.
مرمه پس کوم ساته ده دته ډاکټرانو جواب راکړی دی چې تاسو وای بوز کندهار ته مندلې ته د یونس کولای او هغه چې تمشته سوینه چې لار بنده ده.
عبدالولی له وسلوالو طالبانو او افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې ملکی خلک دې د سپار په توګه نه کاروي. موټر چلوونکي وای که څه هم د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار څلور ساعته د موټر د مزله لار ده، خو د یادې لارې په تړل کېدو سره اوس پر نورو پرې لارو په شپه او ورځو مزل کوي او وروسته د ترینکوټ ښار ته ځان را رسوي. د موټر چلوونکو له ډلې یو هم سردار ولید چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
څلور ساعته لارې واخه دوه ساعته ورسول او کرایه د 1500 یا 2000 پوسه پورته کړ 2000 کلدارو ته. زموږ د دواړو صدا غوښتنه ده چې د ولس او د موټروانانو ته لار خلاصه کړي، پر هغه مخبل لار باندې که څه هم د دوی خپل تر مابند مشکلات وي، نو ولس یې باید نه پکې زیری.
د لارې په تړل کېدو سره نه یوازې دا چې ناروغان او موټر چلوونکي له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې په ترینکوټ ښار کې د توکو بیې هم څو چنده لوړې شوي دي.
کندهار د غوړي په څو جټه بداله سره د غوړي
د ترینکوټ ښار هټیوال وای د غلط چلاس ورځ مخ کې د یوې درې لیټره ډبه کې غړو یو به 300 افغانۍ و اوس 200 افغانۍ ته لوړ شوی. زین الله چې په ترینکوټ ښار کې د خوراکي توکو دکان لري، ازادي راډیو ته ویل کچیر لار خلاص نسی نو ویرسته چې انساني ناورین برامنځته سي. وسلوال طالبان هم د دغې لارې تړل کېده د افغان دولت او ملکی خلکو پر مخ تاییدوي، خو وای د ملکی خلکو پر مخ یې نورې پرایي لارې خلاصې کړې دي. خلک وایي یا د لارې د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم د یادې لارې تړل کېده تاییدوي، خو وایي پلان لري چې ډیر ژر به د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لویې لارې د تل لپاره امن کړي.
موږ هم د خدای په وړاندې دا مسؤلیت لرو، طالب هم د خدای په وړاندې او د ولس په وړاندې دا مسؤلیت لري چې دوی دې شي ته متوجه شي. حتی زه د طالبانو په رهبرۍ باندې غږ کوم، یو منچک ته استدلال ته حاضر شي، خبرې وکړي چې ولې دوی په دې ولس باندې لاره بنده کړې ده دوه نیمو میاشتو راهیسې.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کندهار په مربوطاتو کې د طالبانو له لوري د دولتي کسانو پر مخ تړل شوي، او اوس یې تازه له تیرو 15 ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم دغه عمومي لاره وتړل. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې هغه د ورسو ل اجمل انت خبرو چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه لیکل دي.
ګڼو نړیوالو رسنیو د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د خبرو پر رسمي پایل لیکنه کړې. په دې لړکی نیویارک ټایمز رسپانې په ولیکنه کې ویلي، که څه هم ګڼو طالبانو داسې ښودلې چې دوی په 1990 کلونو کې د حکومت کولو له تجربو زده کړه کړې، نور ویره لري چې له لسیزو جګړو وروسته ښایي تر پخوا هم د وسلوالو یو سختریزه نسل راپورته شوی وي چې د جوړ جاړي لپاره به یې د دوی د مرکچیانو وړتیا محدوده کړې وي. میل آنلاین یو رپورټ خپور کړی چې سر لیکې دی، افغان مرکچیانې سبا د سختریزو طالبانو سره ګوري. په رپورټ کې ویل شوي څلور افغان ښځې چې د طالبانو تر سختو اصولو لاندې ژوند کړی او له واک څخه یې د دې وسلوالو لرې کېدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې یو لړ بریاو لپاره مبارزه کړې، د سولې په خبرو کې له دې سختریزي ډلې سره مخ دي. له عربي متحده اماراتو خبرېدونکي ګلف نیوز خبرونې پر خپل وی پاڼې ولیکنه خبره کړې چې سر لیکي دي، طالبان باید افغانستان کې سولې ته ژمن شي او له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې لیکنه کې ویل شوي د سولې وروستیو خبرو په افغانستان کې د یووالي او ثبات لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کړی. د لیکنې لیکوال وایي په افغانستان کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره مخکینی هڅې ځکه ناکامه شوې دي چې طالبانو د افغانستان پر معتدلو او زغم لرونکو خلکو د خپل سختریزي ایدیالوژي د تحمیلولو لپاره نامناسب شرایط وړاندې کړي. ګلف نیوز په دې لیکنه کې وړاندې وایي طالبان باید له القاعده شبکې سره اړیکې حماسي چې ژمنه یې کړې پای ته ورسوي. لیکوال زیاتوي د القاعده ترهګري شبکې سره د طالبانو ټلواله د دې سبب شو چې د سپتمبر د 12 نیټې بریدونه وشي چې پر افغانستان د امریکا د پوځي یرغل لپاره لاره هواره کړه. د واشنگتن ټایمز رسپانې بیا په دوحه کې د سولې خبرو ته په پام په افغانستان کې د نخوتو او جګړو پر زیاتې دوه لیکنه کړې. رسپانه وایي د دې خطر شته چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روان تاوتریخوالی د دوهې پر تاریخي غونډه سویرې وکړي. رسپانه د افغانستان د حکومت د استازو له قبل وایي د شنبه په ورځ په قطر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو له رسمي پایل څو ساعته مخکې ورسته وسلوالو طالبانو په افغان امنیتي ځواکونو یو لړ بریدونه وکړل او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر لسو زیاتې چاودنې وکړي. اوربند یا د تاوتریخوالي کمول هغه څه دي چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی وایي د طالبانو سره د خبرو او بحثونو په پایل کې راپورته کوي او د اوربند وخت نه کوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري دوستانو، که د انټرنیټ اسانتیا لري نو زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم د تیر خبرونو تکرار زموږ پر ویب سټ هم بیا اوریدلی سي او خبرونو راپورونو مو لوستلی سي. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس ورځو تخار ته چیرې چې په فرخار ولسوالۍ کې 15 لوی پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي او د 3 لوی پروژو کار پیل شوی. د دې ولایت د سیمیزو چارواکو په خبره چې د دغه ولسوالۍ د ګڼ شمېر کلي اوسیدونکو تل د سړکونو نشټوالی، د شونځیو د ودانیو نشټوالی او د فرخار سیند د تخریباتو څخه شکایت کوه او د دې پروژې په ګټه اخیستو سره به د خلکو ستونزې هوارې سي. اجمل اریان له سیمې راپور کوي.
د تخار په فرخار ولسوالۍ کې د څه باندې 280 میلیون افغانۍ په ارزښت 15 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې او دغه شان د 3 لویو پروژو کار رسمان پیل شو. د چارواکو په وینا چې په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د جماعت ودانۍ، د کرنې د مسلکي انسټیټیوټ ودانۍ، د دارالمعلمین ودانۍ، د فرخار د سند تحکیمات او د ورزشي سیدوم ودانۍ جوړول شامل دي. د فرخار د ولسوالۍ وستونکې سید حکیم لازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه پروژو په پلي کولو سره د خلکو شته ستونزې به هوارې شي.
در بازسازی و در داشتن پروژه های عام منفعت هیچ کسی نیست که حاضردگی داشته باشه.
د بیا رغونې او د ټولګټو پروژو لپاره لیکولو سره هیڅوک مخالفت نه لري. د فرخار ولسوالۍ ټول خلک د دې پروژو په لیکولو لقبل خوښ دي. په دې ولسوالۍ کې ډېر ښه کارونه شوي دي، خو لا هم موږ د برېښنا او د سرکونو نشټوالي په برخه کې ستونزې لرو.
د دې ولسوالۍ یو بل وستونکی صفی الله واسق د ټولګټو پروژو د په لیکولو لقبل خوښي څرګندوي او زیاتوي چې لا هم دوی د برېښنا نشټوالي او د روغتیایي مرکزونو د کموالي ستونزو سره مخ دي.
خلق باید د پروژو ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د فرخار خلکو لوی سنزداده چې برېښنا نه لري، د دې ترڅنګ د فرخار زیات شمیر کلی لا هم سرکونه نه لري. موږ له سیمه ایزې ادارې او مرکزی حکومت غواړو چې په دغه ولسوالۍ کې د کرنې په برخه کې او هم د شند بیا رغونې په برخه کې له نورې پروژې پلې کړي.
د چارواکو په وینا چې پر دغه اتو پروژو څه باندې 280 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د افغانستان دولت او د هندوستان له لوري ورکول کیږي. د تخار ولی عبدالحق شفق وایي چې د دغه پروژو په پلي کولو سره به د فرخار ولسوالۍ زرګونه تنه اوسیدونکي د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی پیدا کړي.
پنج پروژه در ولسوالۍ فرخار کې سه تا از نو تهداف گذاری بود و پنج پروژه دی
په فرخار ولسوالۍ کې 15 لوی پروژه ګټه اخیستنه ته وسپارل شوې او دغه شان د درې لوی پروژو کار پیل شو. په دې پروژو کې یو لوی ورزشي لوبغالی شامل دی چې په حقیقت کې دا د تخار ولایت ورزشي استډیوم دی، ځکه د فرخار ولسوالۍ لاخې آب و هوا ښه موقعیت او مناسب شرایطو څخه برخمنه ده. په همدې خاطر دغه پروژه دلته پلي کیږي.
د ښاغلي شفق په خبره چې د دغه پروژو د پلي کولو پر مهال د دې ولسوالۍ زرګونو تنه اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په ورته مهال کې د تخار د یو شمېر نورو ولسوالیو اوسیدونکي انتقاد کوي چې په دغه ولایت کې د پروژو په عملي کېدو کې انډول په پام کې نه نیول کیږي، خو چارواکي د دغو انتقادونو په ردولو سره وایي چې د تخار په ټولو ولسوالیو کې د بیا رغونې پروژو په پلي کېدو کې انډول په پام کې نیول کیږي. د فرخار ولسوالۍ د 40 کیلومتره واټن په درلودو سره د تالقان ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او د تخار له امنو ولسوالۍ څخه شمېرل کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، تخار.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
بلخوا په خوست کې په لمړي ځل د زده کوونکو لپاره د بدني روزنې انسټیټیوټ فعال شو. مسؤلینو دغه انسټیټیوټ د هغو ځوانانو ورزشکارانو د روزنې لپاره یو ښه فرصت یاد کړ چې ډیر وخت یې سپورټ ته ورکړی خو له 12 ټولګۍ وروسته یې مسلکي او لوړې زده کړې نه دي کړې. دوی زیاتوي د بدني روزنې انسټیټیوټ په اول ګام کې د 300 ورزشکارانو د جذب ظرفیت لري چې په دې ولایت کې د مروج لوبو په برخه کې به روزنه ترلاسه کوي. نجیب الله خیل نور تفصیل راکوي.
خوست په وروستیو 2 لسیزو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ پرمختګونه لري، خو تر ډیره هغو ځوانانو سپورت ته مخه کړې چې لوړې او مسلکي زده کړې نه دي کړې. ځایي مسؤلین وایي چې د بدني روزنې نوی پرانستل شوی انسټیټیوټ به د دې ولایت ځوان ورزشکارانو ته زمینه برابره کړي چې د سپورت تر څنګ په همدې برخه کې مسلکي زده کړې هم لاسته راوړي. د خوست د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر فخرالله سهیلی آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې موږ څومره رشته د ورزش په بشکل لرو هغه رشته موږ دلته فعالولی شو. جذب دپاره خو تقریبا تر 300 پر 250 پر موږ جذبیت فعلا دپاره موږ عملیاتي پلان مخې حوال نگان لرو او ان شاء الله دې نه ورسته چې تدارک دی وتکونو د تعمیرات د پروسه وکړو ان شاء الله موږ جلب جذب کول په کول جوړیږي.
د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګول د مسلکي زده کړو په دې انسټیټیوټ کې زده کړې زکه مهمه دي چې د لوړو او مسلکي زده کړو پرته ورزشکار خن شي زریدلای.
دا د موږ د ځوانانو دپاره بل خصوص د ورزشکارانو دپاره ډیر مهم دی. ککلا کوم ځوان هغه د ورزش په بخش کې استاد وي او یا شاګرد وي هغه غوښتلی پیاوړی وي هغه راشي دغه اسناد په لاس کې ونلري د دې انسټیټیوټ نه فارغ شي نو انشاءالله تعالی دا کولای شي ځوان استخدام کړي او امتحان ورکړي.
په خوست کې د یو ورزشي کلب مسؤول استاد ظفر وایي د ورزشکارانو ډیره برخه هغه ځوانان دي چې تر 12 ټولګیو زده کړې کوي، خو بیا د بیلابیلو لاملونو ورڅخه د لوړو او مسلکي زده کړو حاصلول پاتې شوي دي.
مو چې اوس فکر وکړو ډیر خلک اولین د مصر په کلب کې تقریبا ډیر نفر دي چې هغه اسندونه لري. موږ هم داسې پلان دی چې هغه شاګردون چې د 12 نخلوص دي پانتونی پرې اخی دي هغه د معرفي کو.
د مجاهد الله زدران په نوم یو ورزشکار بیا وایي مخکینه یو خلکو به لغرونو د سونګ توکي راوړل د پټي کار به کوو رمو په سیبتل خو اوس تر ډیره د خلکو فزیکی کارونه کم شوي چې لدی سره د سپورت اړتیا هم ډیره شوي ده.
نن سبا وخت خو د ورزش د انسان د پرې ډیر ښه شای دی که سهار او مزدګر وکي هیڅ نو مرزي بدای فیدو نه کی خو خو داس وکنه چې زراتین زکه ډیره خلک په خپل پټو کې د کورینه کړو او اوس سیدی ټول خلک ورزش ته ضرورت لري.
په خوست کې د ماحول تر ډیره کرکټ، فوټبال، والیبال، باسکټبال، پینګ پونګ، شطرنج او یو شمېر نورې لوبې رواج لري. همدارنګه سلګونه نور ځوانان د خار او ولسوالۍ په سپورتي کلبونو کې په رسمي ورزشونو بوخت دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
یو نړیواله موضوع راوخلو. په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د 16 کلن واک پر ضد اعتراضونه 15 اونۍ ته وغځېدل. پرون هم پلازمینه مینسک او یو شمېر نورو ښارونو کې لسګونه زر کسان لارو تړکونو ته راوتلي وه. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
پر الکساندر لوکاشینکو ورځ تر بلې فشارونه زیاتېږي چې بیلاروس کې له سره ټاکنې وکړي. پرون هم لسګونه زره بیلاروسیان پلازمینه مینسک او یو شمېر نورو ښارونو کې په همدې هدف مظاهرو ته راووتل. دغه مظاهره د دې ښکارندوی کوي چې د سیاسي اپوزیسیون فعالان او د منځنۍ طبقې خلک له نیولو وهل ټکولو او نورو ډارونکو هڅو ویره نه لري او خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. مظاهره چانو پرون ژوندای دی بیلاروس شعارونه ورکول او سور او سپین رنګ بیرغونه لیږدول چې د لوکاشینکا پر ضد د اپوزیسیون سمبول ګرځېدلی. لوکاشینکا چې له شپږ ویشتو کلونو راهیسې په واک کې دی له خپلو مخالفانو سره له خبرو کولو ډډه کړې او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنې یې رد کړې دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې دغلته د 15 اونیو اعتراضونو پر مهال تر 6000 پورې کسان زنداني او یو شمیر وهل او شکنجه شوي دي. د پلازمینې مینسک پر سړکونو زغروال او نور پوځي موټر ځای پر ځای شوي او امنیتي ځواکونو د پرونۍ مظاهرې یو شمیر ګډونوال هم نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي د پولیسو شمیرې د دې لپاره زیات کړی چې د اعتراضونو پر مهال د دوی په ټکو د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. پولیسو ویلي 250 تنه د سره او سپینو بیرغونو، بنرونو او یو وسپکوونکي شعار د لیږدولو په تور نیولي. دغه اعتراضونه بیلاروس کې د اګست د 9 انتخاباتو وروسته پیل شوي، هغه ټاکنې چې له مخې یې لوکاشینکا د 80% رایو په ګټلو د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شو، خو مخالفین د رایې له درغلیو ډکې بولي او نه یې مني.
دوستانو اوس به هم ورسو د خبرونو د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د مؤثر استفادې لپاره یې نوي تصامیم نیولې دي. دغه شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو پرون د امنیتي سکتور لوړپوړو مسؤلینو په خپلونیز غونډه کې بحث او پریکړې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن دوشنبه هم دوام کوي. په دې غونډه کې د سولې له پروسې وروسته په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ، پانګونې، ترانزیت او اقتصاد مهم مسایل او مهمې ستونزې څېړل کېږي او د حل لاره ورته پیدا کېږي. د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوشنبه دوه سیالۍ ترسره کېږي. له غرمې مخکې کابل بازان او مسینا کتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ځي او ماسپښین بوست او بند امیر لوبډلې سره مخامخ کېږي. د قزاقستان په سوداګریز پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرون مظاهره وکړه او دغلته یې د سیاسي اصلاحاتو او د یو نوي سیاسي ګوند د جوړېدو غوښتنه وکړه. په سوریه کې له څو میاشتنۍ قرنطین وروسته پرون د حکومت تر واک لاندې سیمو کې څه باندې 3 میلیونه زده کوونکي بېرته ښوونځیو ته ولاړل. او د امریکا د متحده ایالاتونو په لویدیځو سواحلو کې زرګونه تنه د اورلګېدو له ویرې له کورونا وتلې دي. اکثره دغه بې ځایه سوي کسان په موقتي سرپناو کې ځای پر ځای سوي دي چې د کورونا ویروس د لېږد ویره یې زیاته کړې ده.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم وروره، کوم ځای اوسیدونکې یې او نوم دې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، جلال الدین ما د کابل اوسیدونکې او دکاندارین په مکرایل.
د رختونو دکان لري د زنانه او فکر کوم مردانه رختونه هم لري؟
نه نه، مردانه نه لرم، زنانه دي ټول. اس
که زنانه رختونه دي، رختونه د کوم ځینه اومده راوړي؟
والله مونږ خپل تمنډي کې اخلو، خو اصلا کې دا چین ناراضي، چین او کوریا نه، پاکستان نه، همغه منډي کې اخلو. خار
څو کال کیږي چې دکانداری کوي؟
یو لس کال کیږي، د شاوخوا بس زیات کار لس کال کیږي.
د دکانداری ترڅنګ بل کوم مسله، کوم وظیفه لري؟
مسول ورو پانتون ویلې اوس د نمانو ګور چې کیږي مسلې مو درس ویلې.
کوړي چې په لریشتي کې کار وکي، یعنی دکانداری پرېږدي؟
او کوشش کو نو دا سو جیم وظیفو کړه د خواته مرقه لګلې د خواستي ورقه نو تکل پخدای
فکر کوي چې کار به درته پیدا شي
یار شاید نو تاسو خدا خو کیږي اساسه سخونه ده چې په دې رقم پات کیږي نو اوس حالت خرابه ده کورونا حساب مو ورشه بند دینه بعد الله مې روانه ده تکل پخدای
رختونو په اړه راته وایا رختونه یوازې چینایي رختونه دي
یوازې چینایي رختونه دي اکثریت چینایي دي نه تعداد پکې پاکستانی دي نو ډیر چینایي
او ډیره خزي دکان ته درځي کا ناري نه هم درځي
نه نه خزي راځي دلته ټوله خزي راځي ناري نه نه راځي
په لې خزي مم کله دکان راولای چې ټوټه ځان ته خوخه کی
ولا کله کله بس راولو غوري نه نو خزو خو د حق ده ایت خو زاق ده به ورته وری کو وای خو
ډیره زیاته مننه
دوستانو پښتو مجله مو هم دومره و درې مجله سره طرف